شنبه پروز ازادي رډيو ته ویل چې د داعش وسلوال په غور ولایت کې په یوه جدي ستونزه بدل شوی. یوسف خان زدرانی پاړه له کابل ریپورت لري.
له غور ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د غور والي وایي چې دغې ډلې هلته د جنګیالیو د جلب او جذب پروسه او روزنه پراخه کړي او د خوندي ځایونو جوړول یې ورته پیل کړي دي. غلام ناصر خازي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال کافي بودیجه په واک کې لري او دا ویره موجوده ده چې په یاد ولایت کې شمیر زیات نه شي. ښاغلی خازي وایي چې یو نیم کال وړاندې یې په دې اړه خپلې اندېښنې مرکزي حکومت سره شریکې کړي دي، خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه دی شوی.
دی
وایي موږ له لومړۍ ورځو له امنیتي چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې ده. د ډېرې اندېښنې ځای دی، ختمول یې پراخو عملیاتو ته اړتیا لري چې هیله من یو مرکزي چارواکي به ورته پاملرنه وکړي. دی وایي چې ډېریو دغو جنګیالیو په ننګرهار کې زده کړې کړي دي. د غور والي وایي چې داعش جنګیالي کورنیو ته پیسې ورکوي تر څو خپل اولادونه د دوی لیکو ته ور ولیږي. داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې غړي یې په غور ولایت کې زده کړې کوي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال مصطفی محسنی هم دا ویډیو تایید کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې نوي ځوانان له دغې ډلې سره یوځای شوي او ترې بیعت کوي. د دغو ځوانانو ښوونکي په عربي ژبه خبرې کوي او اعلانوي چې د داعش ډلې له مشر ابوبکر بغدادي نه ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په ننګرهار ولایت کې هم له دریو ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې خلکو ته په کافي اندازه تجهیزات په واک کې ورکړل شوي او داعش وسلوال محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار او غور کې د دوی ځواکونه موجود دي او خلک هم د حکومت ملاتړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لکه د نورو ولایتونو په شان به په غور ولایت کې هم داعش وسلوال له ماتې سره مخ کړي.
وزارت
دفاع افغانستان دفاع وزارت په جریان کې دی. دوی چې په هر ځای کې سر راپورته کوي ځپل کیږي. موږ هلته عملیات پلانوو او لکه څنګه مو چې په هلمند او فراه کې نابود کړل په غور کې هم له منځه ځي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د داعش ډلې پر وړاندې ترسره شوي عملیاتو سمه نتیجه نه ده ورکړې. له دې ډلې یې صدیق ساحل وایي چې افغان ځواکونه باید د داعش پر وړاندې په نویو وسلو تجهیز او پر هغو ځایونو کې ورته پوستې جوړې شي چې بیا ترې د یادې ډلې ګواښ احساسېدلی شي.
دوستانو، وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، رپورټونه وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو په نادلی کې عملیات کړي. د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې تیره شپه او د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان په وینا په نادلی کې د افغان حکومتي ځواکونو یا نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې په تیروتنه څو تنه پولیس هم وژل شوي دي. دا چې واقعا په نادلی کې څه پیښ شوي دي، هم د اوس سره له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تائید تلیفون په تماس کې دی. دای صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. په نادلی کې د پولیسو دی وژل کېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي چارواکي څه وایي چې دقیقا دا پیښه څه ډول رامنځته شوي؟
د افغان کمانډرانو په شمول سره چې ټولسوارمي ځواکونه دوی نقل په مرسته عملیات شوي دي او د لویبار مامورت له چېشتورمېشتاد تاسو سره وو دا نیول شوی دی. په دغه عملیات کې ویل کېږي چې دوه سره د پولیس وژل شوي او دوه پټیان دي. البته دا رسمي عمر ځواک ته منابل کوم چې را خبر بل ډول دی چې د نورو په شکل غیر راډیو سره خبرې کولې او ویل چې
ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایو چې له هلمند څخه د نادلی د پیښې تفصیل راکوه. دوستانو، تاسو زموږ غږ له اسادی راډیو نه اورئ. وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه ولرو. د کندوز د امنیتي چارواکو له هغه څرګندونو به مو هم خبر کړو چې وایي د امام صاحب د ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او حقیقت څه دی له یاده مه باسئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې کارپوهانو په وینا داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او په وینا یې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یاد ډله د هیواد په کومو برخو کې زیات فعالیتونه لري.
هیڅ کوشش کوي چې په توره بوره کې خپل مرکزونه کین کې او فعالیتونه په وسط ورکړي چې کوم افغانان چې په کین کې شامل وي په هغه مخ نیوای مونږ شوي چې په سمته شمال کې مخ هم په بدخشان په بدخشان په دې کې دوی چې د بلوډ خو څه په پښتون په پوزیشن کې په هغه بازیس کې خو چې په تاسو ورکې په عربي باندې تر څو یو دان نه دا څه فلم د استاد اسمه د عراق او د داعش باندې سلسله کې.
ستاسو په نظر په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه څومره د اندېښنې وړ دي؟
هر ورځ افغانستان قرباني ورکړي، هر ورځ هر جګړه افغانستان لاس کله شاته دي. په دې اساس باندې په داعش یو شنه کړې کې افغانستان تر اوسه پورې په لسمه شپه سم په ریک په شتون دی. په دې اساس هم قرباني به ورکړو، هم به د اقتصاد نه نور هم به متاجی او هم به پیمانه شو کولای چې د شتون د نظام خلاصون پیدا کړي. په دې اساس باندې دا د تشویش وړ ده باید د ملت اداره چې
بله جنرال صاحب، د افغان او بهرنیو ځواکونو له پراخو عملیاتو سره سره بیا هم دغه ډله په افغانستان کې فعال حضور لري، ستاسو په اند اساسي ستونزه چیرته ده؟
تر اوسه پورې هغه جنګ د حتی او تعریف واضح نه دی معلوم. مخالفت ګروپونه دلته په افغانستان کې د دې نظام په مقابل کې فعالیتونه کوي.
اوس چې داعش په افغانستان کې په پراخو فعالیتونو پیل کړی، دغې ډلې د ځپلو لپاره باید له کومو تګلارو کار واخیستل شي؟
ملګري ته بهرني دوستانو چې دي د هغو سره پیمانه نه لري، د دې سره باید چېرې د داسې مشکلاتو مخنیوی وکړی شي. په غار کې دی نه افغانستان د ډېر نورو ستونزو سره به هم مخامخ شو. دغه واضح معلومه ده چې افغانستان کې افغاني جګړه نه ده، دلته بین المللي رقابت نه دی. چې څومره د بین المللي رقابت په منځ کې د دې اوضاع کړکېچن کېږي، همدومره دلته مخالفین یا په اصطلاح د شرکت یا هغه ترک ستراتیژیګانې مخته دي هغه د وسط پیدا کړي.
جنرال زلمی وردک د امنیتی چارو کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو د ازادي راډیو د خبریالې مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې له یوې اونۍ خونړۍ جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمه بیرته له وسلوالو مخالفانو ونیسي. په دې موضوع لا کندوز څخه د اجمل اریان راستولې رپورت اورو.
افغان ځواکونه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې بیرته نیولې دي. د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د لاسه تللې سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې وروسته له یوې اونۍ خونړۍ جګړې افغان ځواکونه وتوانېدل د امام صاحب ولسوالۍ د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. د ښاغلي حمیدی په وینا چې په دغې ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ یو زیات شمېر ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عرب، چچن او داسې نور بهرني جنګیالي د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي،
فعالیت طالبان بر علاوه مخالفینی که در خود امام صاحب است از ولسوالی های همجوار اتباع خارجی است چنان چه تعداد 9 نفر
دی داخلی مخالفانو ترڅنګ یو شمیر بهرنی جنگلی هم حضور لري چې تیر ورځ د افغان هوایی ځواکونو په برید کې نه تنه وزیرستانیان وژل شوي وو همدارنګه ازبکستانی تاجکستانی چچن عرب او همداسې د سیمو د نورو تروریستي ډلو کسان هم دلته د دولت پر وړاندې جنګیږي د کندز د امنیت قمندان وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت په خاطر د افغان ګډو ځواکونو تصفیحي عملیات جریان لري او له کبله یې وسلوالو مخالفانو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوچه عقبای نوابات او د روزې د شاوخوا سیمو خلک چې بیرته د خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي وایي چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی دغه خلک وایي چې د جګړې له کبله د دوی کورونه وران شوي او سوځېدلي دي دوی له دولت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي په همدې حال کې حاجي تاج محمد د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر بیا وایي تر څو چې د دې ولسوالۍ سرحدي ځنګلونه د وسلوالو مخالفانو لوشتون څخه تصفیه نه شي په دې ولسوالۍ کې تلپاتې امنیت نه شي راتللی
په خبرو مشکل نه حل کېږي مشکل عملي حل کېږي دوه زره کوره په دې ښار کښې په دغه وجه کښې دار بدلې دی په جوماتو کښې پراته دي په حجرو کښې پراته دي په دغه رحم وکړي هغه مظلومان چې ونه په توپو باندې بستر کړي دي شفاخانې ته واخلئ د شفاخانې معلومات واخلئ چې څومره نفر زخمیا شوي څومره نفر دار بدل یو نفر نسته چې لېس کښې ونیسي عقل یو تسلیت دپاره چې یو بوجي ګنځمه روان مې کړي دغه دپاره څوک نسته
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم په دې ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هېواد سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمې په بشپړه توګه طبیعي ځنګلونو پوښلي دي خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي ځنګلونو کې وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول بهرنیو جنګیالیو خپل مرکزونه یې جوړ کړي دي خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
دوستان و موریدل چې د کندز امنیتي چارواکي وایي چې له یوې خونړۍ جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلي د امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې ونیسي د امام صاحب له جګړې څخه د بې ځایه شوو کسانو ستونزې مو هم په دې رپورټ کې واورېدي د قطر د سرې میاشتې ټولنې د نورستان په مرکز پارون کې د 340 بي ځای شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده د قطر سرې میاشتې ټولنه دا مرسته په داسې حال کې کوي چې قطر خپله له بندیزونو سره دا مهال مخ دی او د خلیج د یو شمېر نور عرب هیوادونو سره په کړکیچ کې دی له روح الله انوري په دې اړه تفصیل اورو
د نورستان په مرکز پارون کې د قطر د هلال احمر لخوا په 340 کورنیو خوراکي مواد وویشل شول دغه مواد په هغو کسانو وویشل شول چې کوم د خپلو ولسوالیو څخه د جګړو له امله پارون ته په کډه شوي دي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قطر هیواد د هلال احمر مسؤول شیخ احمد عثماني ډېرې امنیتي او د لارې د خرابوالي ستونزې وګاللې او ځان یې اړو خلکو سره د مرستې دپاره پارون ته راورسولو چې دی ترې مننه کوي
شیخ احمد عثماني نه ډېر زیات مننه کوم د لارې فزیکي حالت او هم نور شرایط تاسې ګورئ او د دې په څنګ کې په دغسې وخت کې چې خپل افغانان زړه نښه کوي چې نورستان ته زمینی لاره باندې راشي دا د دوی یو خاص ابتکار و د نورستان د خلکو سره خاص مینه وه چې دوی راغلل او خپل د مواد هم راورسول خپله شخصا هم راغی چې هم ستاسې دا نور نوی حالات معلوم کړي او هم د دې په څنګ کې دغه کومک ورسوي او د نور کومکونو دپاره درته زمینه برابر
والی ویل د قطر هیواد په پارون کې بې کوره شوو 340 کورنیو سره د غوړو وریجو اوړو او نورو خوراکي موادو مرسته وکړه او په ډیرو سختو شرایطو کې یې د دغو خلکو لاسنیوی وکړ هغه د قطر او نورو مرستندویه هیوادونو څخه وغوښتل چې باید نورستانیانو سره په هر برخه کې مرستې وکړي ځکه چې نورستان د ټولو مرستندویانو له پامه غورځېدلی دی په افغانستان کې د قطر د هلال احمر مشر شیخ احمد عثماني د نورستان والی او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي
یعنی اهتماماتنا المستقبلیه
په راتلونکي کې به هم موږ دغو خلکو سره د مرستو پروګرامونه برابر کړو. زه د نورستان له والي مننه کوم چې موږ ته یې پارون ته د راتګ دپاره موقع برابره کړه. یو تن چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي، د نورستان په کامدیش، برګ مټال او وانت ویګل ولسوالیو کې د جګړو او یو شمیر نورو ستونزو له امله یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او نن سبا د یاد ولایت په مرکز کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو، وام اوریدل چې د قطر د سرې میاشتې ټولنې لخوا په نورستان کې له سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې ده. د قطر د سرې میاشتې ټولنه دغه مرسته په داسې حال کې کوي چې خپله قطر په دې وروستیو کې د یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره په کړکېچه اوښتی او د سعودي عربستان په شمول یو شمیر د سیمې هیوادونه پر قطر تور لګوي چې ګواګي له ترهګرو ملاتړ کوي. خو ترکیه د قطر مرستې ته وردانګلې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړی چې ګواګي قطر دی له ترهګرۍ ملاتړ کوي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هیواد ته د عربي هیوادونو د صادراتو بندول غیر عادلانه کار بللی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي په مشرۍ د یو شمیر مخکښو عربي هیوادونو او د امریکا د ادعا چې وایي قطر له تروریزم ملاتړ کوي رد کړی ده. ولسمشر اردوغان د چمی پورس په استنبول کې ویل د تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي چې وښیي قطر له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ویل ترکیه به قطر ته د خپلو ځواکونو د استولو پلان چټک کړي او یقیني به کړي چې د خلیج دا وړوکی هیواد هم خوراکي مواد او هم دارو درمل لري. د ترکیه جمهور رئیس پر قطر د سعودي او یو شمیر نورو عربي هیوادونو لخوا د اقتصادي او تجارتي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل سعودي عربستان په خلیج کې یو مخکښ هیواد دی او همدې ته په پام سره باید د عربانو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي، نه دا چې هغوی سره وویشي. ترکی مشر ویل ځینې هیوادونه له قطر څخه د ترکیې په ملاتړ خفه دي.
داسې کسان شته چې له قطري ورونو سره زموږ له درېدو او هغوی ته د خوراکي موادو او دارو درملو د ورکولو له امله ناراحته دي. وبخئ، خو موږ به خپل دې کار ته دوام ورکړو او قطر ته به هر ډول مرسته ورکړو.
ترکیه په داسې وخت کې له قطر څخه پر خپل ماتړ ټینګار کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له سعودي عربستان سره لاس یو کړ او قطر یې په لوړه سطحه د تروریزم بنسټ ایښودونکی هیواد وباله. له قطر سره د سعودي عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو، یو شمیر نورو عربي هیوادونو اړیکه وروسته تر هغې بحراني شوه چې د قطر رسمي ویب پاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر ورکړ چې دوحه له ایران ملاتړ کوي. ویب پاڼې دا هم ویل چې د قطر حکومت د حماس ډله د فلسطینیانو رښتینی استازي ګڼي او د تهران پر وړاندې د سعودي پالیسي غیر عادلانه ده. د قطر حکومت د دې خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته ویل چې د دې هیواد رسمي وپاڼه حق شوې ده او د قطري چارواکو په حواله خپاره شوي دا خبرونه بې اساسه دي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبو په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. د بوینګ شرکت چې د الوتکو د جوړونې تر ټولو لوی شرکت دی، پتیلې دا چې د سپرلیو د انتقال لپاره یو بی پیلوټ الوتکه جوړ کړي. دا چې څنګه نور تفصیل به له اسمت ساروان نه وورو.
په نړۍ کې د الوتکو د تولید تر ټولو ستر شرکت بوینګ اعلان وکړ چې د سپرلیو لپاره بی پیلوټ الوتکه جوړوي. د بوینګ د مسؤلانو په وینا د الوتکه به تر راتلونکي کال پورې جوړه او تجربه کړی شي. د بوینګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ وویل په نړۍ کې د لومړنۍ بی پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې ریښتیا باوري دی چې په یو کال کې به بشپړ شي. د دې الوتکې د خوندیتوب یا مسؤلیت ډاډ هم ورکړ. ویل په ټولو معیارونو به د الوتکه برابر وي. د بوینګ شرکت د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ په عین حال کې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې یو ستونزه حل شوې نه ده او هغه دا ده چې آیا دا الوتکه به په اضطراري حالت کې د پیلوټ د نشټوالي په صورت کې پر مځکه یا هوایي ډګر کې نستای شي او کنه. دا پوښتنه د دې لپاره مطرح ده چې الوتکې ته تر الوتو وړاندې د مزل او مسیر پروګرام ورکول کیږي.
دوستانو اوس هم د ساينس او الوتکو له نړۍ بیرته افغانستان ته ځو او د خبرونې په پیل کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه واوریدل چې د غورو والی ځینې شکایت کوه. اوس په د کابل د ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې پر دې موضوع واورو.
دا مشکلات دا داعش او د طالب دواړه یو شی دي، صرف رنگونه تغییر ورکوي. بوډاګیان دي د ایسای لخوانه تربیه کیږي، پروژی دي دا پروژی ورکول کیږي پاکستان ته، پاکستان په افغانستان کې عملي کوي، یا د طالب په نوم یا د داعش په نوم. مشکل به حد زیات پیدا کړی، دا خلاف د اسلام دي، د اسلام نه وتی خلک دي.
افغانستان کې ستونزې دي، که د داعش دي هم ستونزې دي. حکومت ته پکار ده چې په دغه کې اقدام وکړو، مقصد چې د خلکو د ستونزو هغه نه خلاص شي. داعش خو بیخي د هغه نه وتلي خلک دي، ځکه چې یو انسان هغه مر خو په اسلام کې جواز هېڅ جواز نشته. دوی وژني
زدا ته په واده در کوم چې دا ولست په ډوډۍ برابر کړی شي، ښه شه نه دی قسم بخته نه دی تش وش ډوډۍ چای ورته شي. تا جنګول دې د منتر سوای دا دا وټی ته خلک دې پارنامه په دې نام خلو دا دا جنگ د خپل حکومت شروع کړی دا شي ته لیک ورو دا افغانستان خلک دې سوق دي زدا د ورځ خو بنیر غړ دا ته یې ازم.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو پر سټکو سربیره څو سپورتي خبرونه لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم اوریدلی شي او تاندې څنګه هم په دې یو ساعت کې ځای شوی، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وای نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په خطایي برید کې شوې ده. د کندوز امنیه قمندان وای افغان امنیتي ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ څو سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وسوه څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د وروستیو دریو لویو تروریستي بریدونو له کبله چې لږ تر لږه 200 کسان پکې ووژل شو او تر 600 ډېر ټپیان شول، د جون لسمه یعنی نن ملي ماتم اعلان کړی دی. ایرانی چارواکو په تهران کې د رواني اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږ تر لږه 9 نور مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې ده. د جمعې په ورځ هم ایرانی چارواکو ویلي و چې د دوو بریدونو په تړاو یو 40 مشکوک کسان نیولې دي. د ترکیه ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان د غرض د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دوی ادعا کوي چې دوه له تروریستانو سره اړیکې لري او توندلاري ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعاوي ردوي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې چارواکو په سوریه کې د یو خوندې زون درمسته کېدو په اړه خبرې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د سیمه ایزو چارواکو او ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي شوډلې، ویلي چې د سوریه لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو او نور چارواکو په تیرو دوه نیو کې لږ تر لږه 2 سره کتلې او شایي بیا هم په اړه خبرې وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وسم مرزي احمد زي څو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربا وسندیسته په دریش پیټو منډو ماتي ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 212 منډې جوړې کړې. وسندیس لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي 509 سلويخت منډو وسوځیدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د وسندیس او لوبغاړي وسوځول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له وسندیس سره خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د کمبودیا پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د جون په 13 د کمبودیا د فوټبال لوبډلې سره مقدماتي لوبه لري. د تېرې سه شنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یوه دوستانه لوبه کې مالدیف ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډلې د نړۍ د ساحلي لوبډلو د غوروي په وروستي پړاو کې په آسیا کې 10 ځای او په نړۍ کې 25 ځای خپل کړ. د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ د ساحلي فوټبال د غوروي په پروسه کې چې په دې وروستیو کې په مالیزیا کې جوړه شوې وه او د سه باندې 1/3 هیوادونو ملي لوبډلو ځانونه پکې کاندید کړي وو، د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې پکې 25 مقام خپل کړ. د ورزشي خبرونو پای
دوستانو تاسو مخه غلا ساده راډیو ناوړه د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د دې ساتونیزو پروګرامونو ته راځو. لژمن سره سم حقیقت اتسره پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګه له ادمه باسي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. کابل په وروستیو 100 ورځو کې د بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته. ولې دا پیښې رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې ترڅنګ په دې ښار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخته د خلکو پر مخ لویې لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خپرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډیره مننه کوم چې تاسو د خپرونه را سره تر پایه اورئ. ښاغلی فروغ، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له دینه کو، په کابل کې وروستۍ پرلپسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او سلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه. تاسو فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دم ګړی تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک له بعد تاسو وایم چې واقع ده چې تهدیدونه ډیر لوړ دي. تهدیدونه شته کابل کې، ډیر تهدیدونه شته. دا سیزون د جګل سیزون دی، د طالبانو سیزون دی. دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای ده. انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو موبایل روسي پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي، شته دي. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولی ورځ تر بلې د نامنې پیښې مخ په زیاتېدو دي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې. سره له دې چې دا مرکز دی، باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په وروستیو کې پرلپسې پیښې کېږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهیږئ چې ډېر کار کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بین المللي تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهیږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري. هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین المللي فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، د نورو زیدخلو کسانو ته فشار راولي، درته هم فشار په ما باندې دریږي، په افغانستان باندې دریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله ورسېد، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغه سې پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړې وه او اطلاع موجوده وه. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده وه یا د ته ورته نورې پیښې چې کیږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې تاسو اطلاع درکوي؟ که څنګه
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غواړي د دا تاکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیس ته کې هغه ته استعمال کړي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور یا مشخصه معلومات نو مگر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي چې پخوا هم داسې راپورونه وو ما ویل چې ډېر پیخې ما مخ نیولې ده داسې پیخو انتحاری انفجاری دا چسبکی مینونه نیولې دي ډېر پیخې ما په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کې داسې راپور موجود نه و
فکر کوي چې هم دغه یو امنیتی ارګان د پاره بس دی چې وایي چې دغه سي پیخي خطر موجود دی سره لدی د زنبخ سلور لري د پیخي نوړان دی د المان سفارت خپل کارکونکو د دې ورځې د پاره ټول رخصت کړي او شاوخوا چې کومي یو شمیري داری وي هغه د خطر محسوس کړي چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سي وپی خرمسته کیدون کیده فکر نه کوي چې هم دا کافي معلومات دغه سي پیخي د مخنیوي لپاره
ګوره چې معلومه ده چې مثلا دشمن غواړي هر څوک پیږي چې دشمن دی دشمن غواړي چې تخریبات کوي دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي دشمن غواړي چې انفجاروي ولې دا اطلاع نه دی اطلاع دا ده چې ماته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې دا کابل ډېر غټ ښار دی دشمن ته فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي د مارکیټ په منځ کې انتحاروي یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي دا کشف په همدې عقل ده چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه موږ پوهېږو هر څوک پوهېږي چې دښمن دی دښمن د موږ په قتل دی دښمن غواړي چې موږ وژلي مګر څنګه وژلي چېرته وژلي کله وژلي څه تکتیک د څه تکتیک نه کار اخلي دا هم ډېر ضروري ده
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي
دا مشکل دی دا مشکل دی دا تورست دی تورست د استخبارات ته مشکل دی هر چا ته مشکل دی ګوره چې داسې پیښې ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښې و چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی د انګلستان استخبارات د فرانسې د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي
وروستۍ پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤل په توګه دښمن قوي شوی که نه زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی اصلا ستونزه کوم ځای
په هیڅ وجه دښمن داسې دا درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي سوی دی یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې د خلق دی چې مونږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکو وخت نه ورکو تو ګوره هغه قضیه کې دلته سلور زره درې زره سلور زره خلق چې راځي دا تنبل تلی کوي دا پوستو ته امنیت نه ورکوي تلاشي نه ورکوي خپل سلار چې هغه ته متروکې لار شي دا څنګه ته امنیت نه ورکېږي دا ډېر مشکل دی نور ملکو کې که ته قانون ونه مني که تو د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کړې که ته هغه پوستو ته ونه درېږي څنګه ته دا نیولی شي دا ډېر مشکل دی مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو څوک تلاشي نه دی ورکړی دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي ممکن وکیل صاحبان دي ممکن زوراوران دي ممکن څوک داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده هغه ته موږ ودرېږو پریده چې هغه موږ ته ګوري چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي کله چې تنبتلی شي کله چې خلک راټول شي کله چې خلک فشار راولي دا ډېر مشکل دی مشکلات دا دی چې موږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی تابان طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي ولی دولت په لوړه سطح ورته امنیتی تدابیر نه نیسي یا ورته ودی نه دی نیول شي تر څو دغه سیناوړه پیښو مخنیوي وشي
دولت ډیر امنیتی تدابیر نه ولري هر چاته دشمن هیڅ د جرأت نه لري چې د ارګانو د امنیتی ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي په دې اړه دا سې کوشش کوي چې دا انتحار او ته دا انفجار او ته دا سې قضیو ته اهمیت ورکړي به داس کړي دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري دولت ډېر تدابیر لري دولت پلان لري دولت ما ویل چې ډیر قضیه مخ نه ولده.
قومندان صاحب ډیر مننه. یو بل موضوع ته ورزو، په روسي کې د کابل په خاري او شمیر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمه و درولې دي او د خلکو په وړاندې ډیر زیات ستونزې پیدا کړې دي. بل اخر به د خیمه په اړه څه پریکړه کیږي؟ د خلکو ستونزې، د عام خاريانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کیږي بل اخر؟
خو مظاهره د حق دی، مدني حق دی، هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي، دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي، مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګر دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده، خلکو ته مشکلات پیش کړی ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړ شوی په دې اړه چې بل اخر څه وخت تاسو د خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي؟ کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړل شوی. فقط موږ د دوی د امنیت په حتی بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پېښ نشي، مګر دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کیږي.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیر زیات مهمه ده، خپل د دولت لخوا نه د لارو بندیدل دي. هم دا وسله د کابل ډیر زیات عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوې دي. خلک پرختي اسانتیا او ته په وخت باندې لاسرسي نشي درلوده. په ځینو نور مواردو کې خلک د ډیر زیات جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو لارو کې دیوالونه کې خدل شوې دي، د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې.
نه، اوس کو ټول لار باز دي، هیڅ لار بند نه، فقط درې لار ده چې دا یو د ایران سفارت ته بند دی، یو د هغه سره د پانزه وزیر اکبر خان دی، یو بل لار هم ده ده نږدې دی. دغه بند نور ټول لارې باز دی، مغه خوشکلی دی، لار بند نه دی. کله چې دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کیږي، بس دا موقتی دی. یا ورس کې دوه ورس کې به لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. مو ټول هغه لاره چې بند و هغه خوشکلی.
د کابل سلور دروازو پاړه کلک معلومات ورکي، آلته اصلا امنیتی چک پوینټونه موجود دي، شته دي، خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو توکو نه ډک گاډي کابل تر نو یو دغه سي خونړی پیخي تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شوي دي؟ په وخت مخکې اوازه و چې دلته د سکن ماشینونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي، جوړیږي، هغه مسله کوم سره ورسیده؟
کابل کې د سلور دروازه کې تل خو تلاشي شته، پوسټه شته، زمونږ پرسونل ته توظیف دی. هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل، ټول افراد چې ته دغه لاره راځي، دا دغه چیک وکړي، تلاشوي کوي. د اسکنرو په باره کې هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي، دا مونتاژ په کار لري، دا جای په جای کېدو په کار لري. اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده، بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي. ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړی، هغه و چې انجینرانو ته زده ده. کله چې انجینران راځي، انشاءالله چې دا مشکلات هم برطرف شي. د ګادي او پاک ګوره چې د ګادي د ډېر قط قط ګادیان دي، دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي، دا ډېر مشکل دی چې دا ټول بار رایسته کی، بیا دا تلاشي کی، بیا دا مشکل شته. انشاءالله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي، زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډېر مننه. قومندان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې، د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، خلکو سره لا هم اندېښنې موجودې.
انشاءالله چې څه چې موږ د لاسه، د دولت د لاسه، د امنیتي ارګانو د لاسه پوره کېږي، دا موږ تدابیر نیولی دی. دلته انشاءالله چې یک هماهنګي وجود لري، دیتا میتی تدابیرون شتا ازارات لرو کشفی ارگانون موس مخلحر شینا فالسوی دی دا حکومت هم در احباری لخوا دیر فشار راولی چی دا دست پیخی دوباره پیخ نشی و انشالا چی تا پلانون دیر دی پلانون دیر دی تا مشکل کارون دیر سوی دی کوشش کهو کوشش کهو انشالا چی به خلق دادوار کهو چی سوچا چی دمونگ دا لاسا پرکی ورزا و دشپی پولیس دی امنیت دا پاره کوشش کهی
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان
تشکر ژوندی اوسئ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام دا اونۍ پر دې غږیږو چې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې څنګه په درسونو تمرکز کولای شي تخنیکي وسایل څومره تمرکز اخلالولی شي په ټولګي کې د تمرکز د رامنځته کېدو لپاره زده کوونکي او ښوونکي څه باید وکړي
پینزوس پسدا سیم کوما او پینزوس پسدا درون زمات اوجوی
نو درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري
د تمرکز معنی دا وی چې تاسو موضوع ته ورنه وځي استی مرکز کې ووسی د مرکز نه ملي کېږي
دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
ډیری استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي معنا دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي خو فکر او توجه یې بلې خواته وي په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بیلابیل عوامل لري خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي له موضوع سره نه علاقه ناسم چاپیریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهنن ډیرونه وسی د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولای
په فکر دي دماغي مشکلات هم لګ ډیر دي او د خبرنا خلق لک توجه بدلیږي درس نه مخ په توجه تقریبا بدلیږي 50% سیم کوما او 50% بیرون زما توجه وي
بیرون د چیرته توجه وي
مثلا د کور کارونه دي مشکلات دي افغانستان دي
بیا درس ته ډیره توجه نه کوي صنف کې بیا ورسته درس وایي او امتحان کې بیا څنګه
ولا امتحان خو ډیر مشکل دي خپل کابل کې ډیر سخت بل استادان هم کومک نه کوي بیا درسونه چې کله کو 10 ورځې راځي مثلا رسوتی لرو مونږ او تبرز کې 2 ورځې لرو شپږم او جمعه هغه بیا کولای شم چې ټول درسونه کور کم بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کم سر نه وایم
افغان محصل ثنا الله احمدی دا منی چې یو شمېر زده کوونکي په خوانځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي خو د نوموړي لارښوونه دا ده چې که زده کوونکي په مخکینیو څوکیو کې کینی درس ته به یې پام ډیر وي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو
ارواپو استاد زیولحق شمس تمرکز یو دوه اړخیز اړیکه بولي هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولای شي
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکې دا اړیکه چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهمې د کله تمرکز ویل کیږي کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې ووسئ د مرکز نه ملي کیږي کله وخت داسې وي چې په پراخه معنی باندې مخکې دي تاسو خپل غ ذهني باورونه چې دي او موضوع په رابطه چې استاد وړاندې کوي لري هغه درګر درو پالې باید هغه باید راو پرځوي په دغه وخت چې استاد خبرې کوي بیا همدغه شی تاسو اوس پام کولای درې اصل نور موجود دي یو موضوعي اصل دی یو ربشي اصل دی یو هدف دی اګه څنګه مخکې نه هدف مند دي هدف باور دي دوی په یو خاص ډول سره کولی شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز واوسي، ځکه هدفمند دی دوی. ځینې کسان نور ورته موضوع ډېره جالبه وي، موضوع ډېره جالبه وي، همدا لپاره ځینې درسونه چې دي ډېر جالب دي، هلته سړی کولی شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا هغه میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې ښوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود له لارې نه انتقال کېدای شي. دا هم زمینه مسایل دی د تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي پروین وایي، په دې خاطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکری وال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې آخر ساعت ختم او رخصتي شي بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو. او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
هیڅ شاګرد ته داخله صنف اجازه نه لري چې با موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپیریال ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېره ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، اصلا استاد ډېر ښه ځواب نه شي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي اجازه ولې صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز واوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز واوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتوالی ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو بل د ذهن پراکندګۍ او بینظمۍ کې ونډه لرو. ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندرد ذهن دلته موږ پنتون لپاره نه لرو، ټول غیر ستاندرد دي. کنه بنا ان دغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لري کولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمینه دی او چاپیریال دی.
د یو شخصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي، محصلان نن سبا ډېرې بېغورۍ کوي چې همدغو بېغوریو له درس سره د دوی رابطه کمزورې کړي.
محصلان په پوهنتونونو کې درسونه نه وایي، بیخي بېغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پوهنتونونو کې هم پیسې ورکوي، هغه څه درسونه خپل نه وایي. استاد چې څه کوم د تختې په سر باندې لیکي، دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکاره ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبله سوي، او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، او همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نور شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، ترڅو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتي.
د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي، د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي، پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د دې توجه ډایورټ کوي، د دې کارونه او درسونه د ځان روښانه سره مخامخ کوي. لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل، او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونه تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې یا درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډېر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولی، ځکه خو په ټولګي کې درس ته دومره پام نه کوي، او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ هرڅه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونډوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور واوړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس دوی په راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي. هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، څه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسو کله په غونډو یا صنف کې یې له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوی وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته یې زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یې. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه همدا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کوي، تلویزیون باید غلی کوي، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خولم باید وچه نسي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولی. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمو خوړو. معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولی تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرف او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک سم کې اوبه وڅکي اوبه ولري.
خو ګوریدونکو دا تانې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
Why you turn it to me?